پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم، د غرمې 12 بجې شوې. په دې خپرونه کې نړیوالو افغان دولت او طالبانو ته نه مادي زتر هسپارل چې د استانبول غونډې مخکې پر ځینو مادو پریکړه وکړي. کابل کې د لومړي ځل لپاره یوې میرمنې ته د ناحیې مشري ورکول شوه.
طبعاً دا یو امتیاز یا یو چوکۍ یا مقام نه دی، دا یو ستر مسؤلیت دی چې د رئیس په غاړه وي.
پکتیا کې ښځې د هویت برېښنایي تذکرې غواړي.
زمونږ خویندې د خپل هویت څخه برخمن شي، باید خپله تذکرې واخلي او ولسوالۍ ته هم دوی مرکزونه وغځېږي.
میانمار کې بیا هم لسګونه مظاهرچیان وژل شوي. خبرونه تموزه اسدالله لودین هر کله کوم مخکې دی چې دی او نورو راپورونه تراشو. راځي چې خبرونه واورو. نوریاس نوری وړاندې کوي.
په قطر کې د افغانستان سفارت وایي د استانبول غونډې د تنظیمونکو لخوا ځینې سپارښتنې ترلاسه کړې دي. په قرغزستان کې خلک نن د رایو مرکزونو ته ځي چې هغه نوي اساسي قانون ته رایه ورکړي چې د ولسمشر واک پیاوړی کوي. په برما کې د ډیموکراسۍ پلو مظاهرچانو په وروستۍ ځپنه کې له اتیاو زیات کسان وژل شوي دي. د استانبول د غونډې لپاره د تیاریو په ترڅ کې په قطر کې د افغانستان سفارت په یوه لیک کې چې د بهرنیو چارو وزارت ته یې استولی ویلي، ملګرو ملتونو د امریکا متحدو ایالتونو، ترکیه او قطر د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچي پلاو ته د نهو مواردو یادونه کړې چې پرې خبرې وکړي تر څو د استانبول په غونډه کې د خبرو لپاره یو ټینګ اساس رامنځته کړي. په دغه لیک کې دغه راز ویل شوي چې طالبانو هم منلی چې د ترکیې په غونډه کې ګډون کوي، خو په خپله طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمن څرګندونې نه دي کړي. د استانبول د غونډې دقیقه نیټه تر اوسه نه ده اعلان شوې، خو ویل کېږي چې د اپریل په 14 به دا غونډه جوړه شي. دغه راز د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تر اوسه په کابل کې دی او له افغان چارواکو او نورو لورو سره د دغې غونډې په اړه سلام مشورو ته دوام ورکوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د ملګرو ملتونو په مرسته له طالبانو سره خبرې روانې دي چې کور په کور د ګوزند ضد واکسین لګولو کمپاین ته اجازه ورکړي. په دې وزارت کې د ګوزند له منځه وړلو پروګرام د عامه اړیکو مشر میرجان راسخ ازادي راډیو ته وویل،
د وسلوالو طالبانو سره زمونږ د خبرو لړۍ جاری ده تر څو هغوی په دې قانع کړو چې په خپلو سیمو کې د واکسین کور په کور کمپاین ته اجازه ورکړي. البته دغه لړۍ د ملګرو ملتونو ادارو لخوا نه و همداراز په سیمه او ساحو کې زمونږ د ټولنې د مخورو مشرانو دینی علماو لخوا روانه ده.
خغلی راسخ وایي د ګوزن زد واکسین په هر کمپاین کې شاوخوا 3 میلیونه ماشومان له دغه واکسین څخه بې برخې پاتې کیږي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي، دوی په هلمند، کندهار او روزګان کې د کور په کور واکسین کمپاین مخه ځکه نیولې وه چې د ده په خبره له دغه کمپاین څخه د استخباراتي فعالیتونو په هدف کار اخیستل کېده. مجاهد وایي دوی اوس هڅه کوي چې له دغه کمپاین سره همکاري وکړي. د ګوزن زد واکسین تازه کمپاین چې په 2 ولایتونو کې عملي شو تیره جمعه پای ته ورسید. په دای کندی او بامیان کې دغه کمپاین د هوا د خرابوالي له کبله عملي نه شو. سر له سبا د تورخم ښارګوټي له لارې په قاچاقي ډول د پنډو یا وړو بارونو وړل راوړل منع کیږي. د ننګرهار د والي ویانا تاالله خوګیاڼي وړمه ورځ ازادي راډیو ته وویل، دغه پریکړه مسافرو ته د اسانتیا برابرولو په هدف شوې ده.
نګرهار والی د تورخم خرګوټي مسولینو او یو شمیر سوداګرو سره د غونډې پر مهال پریکړه وکړه چې د دوشنبه ورځ څخه به د تورخم خرګوټي لاره هیڅ ډول ګڼډې وړونکې تګ راتګ ونه کړي. هغه چې سرغړاونه وکړي توکي به ضبط شي او له دوی سره به قانوني چلند ترسره شي.
د نګرهار والی ضیاءالحق امرخیل پرون ویلي و چې د دې پریکړې د جدي تطبیق لپاره د تورخم ښاروال، کمیسار، د ګمرک او ملي امنیت مدیرانو ته دنده سپارل شوې ده. په قرغزستان کې خلک نن د رایو مرکزونو ته ځي چې هغه نوي اساسي قانون ته رایه ورکړي چې له مخې د ولسمشر واک پیاوړی او د پارلمان کمزوري کیږي. دغه ټول پوښتنه یا ریفرندوم 3 میاشتې وروسته له هغې ترسره کیږي چې صدر جبارف د یوه سیاسي کړکیچ په نتیجه کې د ولسمشر په توګه غوره شو. د تیر کال په اکتوبر کې د پارلماني انتخاباتو وروسته د نوي حکومت په وړاندې پراخ اعتراضونه وشول چې په نتیجه کې دغه حکومت نسکور شو. جباروف چې د پخواني ولسمشر سورونبای جینبیکوف تر استعفا وروسته د دغه سیاسي بحران په نتیجه کې د موقت ولسمشر په توګه غوره شوی و. د تیر کال په نومبر کې د اساسي قانون دغه نوې مسوده تصویب کړې وه. په برما کې د دیموکراسۍ په لاره مظاهره چانو په ورستۍ ځپنه کې د دې هېواد د امنیتي ځواکونو لخوا له اتیاو زیات کسان وژل شوي دي. د تېرې فبروري میاشتې له لومړۍ نیټې راهیسې چې میانمار یا پخوانۍ برما کې پوځ د ملکي حکومت مشر آنګ سان سو چی له واکه لرې کړې او قدرت یې په لاس کې اخیستی، کړکېچن تاوتریخوالی روان دی. د مظاهره چانو دغه وروستۍ ځپنه یانګون ته نږدې په باکو ښار کې هغه مهال وشوه چې د راپورونو له مخې امنیتي ځواکونو پر مظاهره چانو ډزې وکړې. ویل شوي دا پېښه وړمه ورځ رامنځته شوې، خو په ترڅ کې د مرګ ژوبلې خبرونه یوه ورځ وروسته ورکړل شول. له سیاسي بندیانو سره د مرستې اتحادیه چې یوه سیمه ییزه څارونکې ډله ده تایید کړه چې په باکو کې له اتیاو زیات د کودتا ضد مظاهره چان د امنیتي ځواکونو له لوري وژل شوي دي. د برما په ښارونو او ښارګوټو کې اکثره مظاهرې سوله ییزې دي، خو سخت ځپنې د مظاهره چانو یو شمېر ډلې اړ کړي چې د خپل ځان د خوندي کولو لپاره د ټوپکو او په کور کې جوړو شوو اور بمونو ځانونه سنبال کړي. په عین حال کې په برما کې دغه خونړي تاوتریخوالی او بې ثباتي شاوخوا شل وسله والې قومي ډلې چې د هېواد پر یو شمېر سیمو په تېره بیا سرحدي سیمو کنټرول لري او څو لسیزې په ځینو مواردو کې له پوځ سره جنګېدلي هڅولي چې په وروستیو اونیو کې پر پوځ او پولیسو حملې زیاتې کړي.
تاسو کولای شئ چې دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم ولولئ. پته ده azadiradio.com. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. ملګرو ملتونو امریکا، ترکیه او قطر د افغان دولت او طالبانو مرکچانو ته د ګډو اصولو یو نوملړ سپارلې دی. د دې نوملړ هدف دا دی چې دواړه خواوې د استانبول لغونډې مخکې پر ځینو مادو هوکړې وکړي. دا لست نه ماده لري چې تلپاتې اوربند د انتقالي دولت رامنځته کول او په ټولنیزو چارو کې د ښځو ګډونې مهم مسایل یاد شوي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال دغه موضوع تعقیب کړي. له د به نور جزئیات واورو چې دا مهال د پراګ د سټډیو سره وصل دی. مهرباني.
په دوحه کې د افغانستان سفارت د بهرنیو چارو وزارت ته په یو لیک کې د ملګرو ملتونو امریکا، ترکیه او قطر لخوا د افغانستان مرکزی او طالب پلاویو ته د یو متن لور سپارلو خبر ورکړی چې د استانبول لغونډې وړاندې د مهمو ټکو په اړه باید هوکړه وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ته دا لیک د وړي میاشتې په 13 نیټه راستول شوی، خو ملګرو ملتونو امریکا، ترکیه او قطر د ګډو اصولو د نه مادي د وړي میاشتې په 15 افغان مرکزی او طالب پلاویو ته سپارلې دي. په دې ګډو اصولو کې راغلي افغانان لروانی جګړې په تنګ دی او یو سولي افغانستان او ټول ګډونه حکومت ته رسیدو لپاره باید هر څه ژر تلپاتې اوربند شي. همدا ډول دا اصول په یو ټول شمول حکومت ټینګار کوي، خو د یوې مشخصې نیټې لپاره د انتقالي یا لګیز حکومت وړاندیز کوي چې یو نوی حکومت ته د راتلو زمينه برابر کړي. د ملګرو ملتونو امریکا، ترکیه او قطر لخوا په دې نه مادي ګډ اصولو کې په واټ کې د ټولو لوریو په مشارکت د بشر حقوقو او په ځانګړي ډول د ښځو په مساویانه ګډون هم ټینګار شوی او تر پایله ګاونډیو او د سیمې هیوادونو سره په خو اړیکو لرلو ټکو ته هم اشاره شوې ده. په دې اصولو کې دا هم لیکل شوی چې د افغانستان خاوره به د بل هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي، خو د دې اصولو د عمل کېدو لپاره د مذاکراتو خبره هم اړینه ګڼل شوې. په دوحه کې د افغانستان سفارت لپاره د بهرنیو چارو وزارت پر لیکل شوی دی چې د دې اصولو په اړه د افغان مرکزی او طالب پلاویو نظریات هم راخیستل شوی دي. افغان مرکزی پلاوی د دې اصولو په اړه خپل وړاندیز په څلورو ټکو کې محدود کړی: پر اسلامي نظام او ملي یووالي ټینګار، د ټاکنو له لارې د واک لیک، د ګاونډیو او سیمې هیوادونو لخوا افغانستان ته د ترهګرو د لیږلو مخنیوی، او یو داسې اصول چې د بلې جګړې پیل نه وي هغه وړاندیزونه دي چې افغان مرکزی پلاوی د دې اصولو په ځواب کې لیکلي. خو د لیک د متن له مخې طالبانو د استانبول غونډې کې د ګډون سره هوکړه کړې، د اوربان په اړه یې د نوي ورځو لپاره د تاوتریخوالي کمی دوه وړاندیز کړي، خو د نورو موضوعات په اړه د نظر لپاره دوه ورځې له ملګرو ملتونو امریکا، ترکیه او قطر څخه اضافي وخت وغوښته دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم مني چې دوحه کې سفارت دا ډول لیک ور استولی دی. د دې وزارت ویان ګران هیواد نن ازادي راډیو ته په یو رالیږلي پیغام کې ولیکل، د دې نه مادیز اصول په اړه له مشهور وروسته خپل نظریات ملګرو ملتونو او نورو لوریو ته سپارلي دي. افغان مرکزی پلاوی او طالبان بیا د ازادي راډیو له ډیرو اړیکو سره سره په دې اړه خبرو ته حاضر نشول او وینو چې په دې اړه نظر ورکړي. اما په دې اړه باندې ډیر نور مهم موضوعات یاد کړل شي راتونکو خبری سرویسونو کې به ورته ځای ورکو. ملګری ملتونه امریکا، ترکیه او قطر داسې مهال د استانبول لغونډې وړاندې لدی اصولو پر یو شمېر مهمو د هوکړو غوښتنه کوي چې زلمی خلیلزاد هم په کابل کې له جمهور رئیس غنی او د ملي مصالحې دالی شورا رئیس عبدالله عبدالله سره له کتنې وروسته وغوښتل چې افغان لوری باید دې غونډې ته له یوې واحدې طرحې سره ورشي.
کور ودان په کابل کې د ازادي راډیو خبریال و چې ویلې ملګرو ملتونو امریکا، ترکیه او قطر د افغان دولت او طالبانو مرکچانو ته د ګډو اصولو په نوم یو نوملار سپارلې او ورته ویلي چې باید د استانبول کانفرنس مخکې پر ځینو مادو هوکړې وکړي. په دغه مادو کې تر ټولو مهم یې اوربند او دغه راز د انتقالي عدالت رامنځته کول دي چې لمخې به یې نوي حکومت ته واک سپارل کیږي. دا چې دا لیک په څه معنا د دغه اصولو عملي کول به څومره امکان لري دا شباله کابل د سول انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زای استډیو ته وصل شوی. احمد زای سب ستړي مشي، تاسو هم راپور واورید څه فکر کوي دا په څه معنا چې مخکله مخکنه افغان دولت او دغه طالبانو ته نړیوال د ځل کرخي مشخصوي؟
سلامونه تاسو ته د رادیو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دغه سی او حالت کې زما په نظر چون دغه غوښتنه یو ځل د افغانستان د سول انسټیټیوټ حتی له نړیوالو سره هم شریکه کړې و، چون د افغانستان مازله بدون یې نه تنها په افغانستان کې بلکې د سیمې او د سیمې څخه اخوا د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم جړلې د افغانستان د سولې او جنگ شته. نو په دې خاطر د نورو هیوادونو او په ځانګړي توګه د ملګرو ملتونو د حالت په دغه موضوع کې دا یو مثبت پوینټ دی، ځکه دلته یو سارون کې ډاله باید وي او یو د فشار آله داسې وي چې هغه همیشه په هغه سي حالاتو کې کچېرې موږ د نقشې خلاف قدم دو هغه سبب د دې شي چې بیرته فشار په دواړو لورو راوړل سي تر څو بیرته لارې ته سم سي. نو د دو مداخله د افغانستان په دې موضوع کې دا یو مثبت ګام زه بولم، اما په عین وخت کې د زین مادو مخکې شریکول او په هغه باندې هوکړه اخیستل زه فکر کوم که دغه لړۍ نورم ادامه پیدا کی خپل د استانبول د ناستې هغه ماهیت او معنویات به بیا تر پختنې لاندې لاړ شي او یو سمبولیک غونډه بوي، ځکه دا هغه مسائل دي چې باید د هغو کسانو ترمنځ پر بحث وشي چې په دغه غونډه کې اشتراک لري. خو کچیرته د اشتراک نه مخکې دغه موضوعات د پردې تر شا په نحوي حل او فصل کیږي او غونډه بیا یو سمبولیک بڼه ځانته نیسي، دا د دې غونډې ماهیت تر ډیره حده به تر پختنې لاندې راولي.
احمد زای صاحب، اوربان د انتقالي عدالت په ظاهر درنې موضوعګان ښکاری، ځکه دواړه خواوې په اړه باندې واخلو نه دي. مثلا د اوربان په اړه طالبان وایي چې دوی درې میاشتنۍ تاوتریخوالی کمی دغه راز انتقالي عدالت غوښتنه کیږي. په دې ماده کې په دې طرحه کې هم غوښتنه شوې، اما حکومت وایي چې دوی یوازې د ټاکنو له لارې واک سپاري بل چاته. څومره امکانات دې شته چې دغه نړیوالې خواوې چې امریکا، ملګري ملتونه، ترکیه او قطر دي دغه غوښتنې په افغان حکومت او طالبانو باندې ومني؟
تاسو وګورئ د منازعات او د حل لړۍ همداسې یو څه وي، که چیرته منازعات شتون ونه لري نو دغه سي ناستو او ډیالوګونو ته اړتیا بیا نه لیدل کیږي. طبعا دغلته د افکار او د نظرونو ډیر زیات توپیرونه لیدل کیږي د دواړو لورو، خصوصا ناته د نورو نړیوالو په پرتله کې بیا د هغه سره پرتله کو هغه بیا ځینی نور غوښتنې او وړاندیزونه لري. نو زه فکر کوم چې تخپل دغه ډیالوګ چې دو مشرتابو او همدارنګ د دول ور پور چارواکو په ماینس کې به د ډیالوګ تر سره کیږي، دغه بخبل سبب د دې شي چې دغه د افکار او د نظریاتو دغه بدلونونو ته به یو واحد ټکی پیدا کی. خو دومره آسان هم نشته. تاسو وګورئ د دوه ناست هم تقریبا یو درې اړخیزه ناسته و. امریکا پکې په نحوي مستقیم یا غیر مستقیم حضور درلود، د طالبانو لوړ پوری استازي هلته ول او د افغان حکومت هم پلاوی هلته و، اما په جریان د دوه عمر اوږد وخت کې تر اوسه متاسفانه دوی یو نتیجه ته ونه رسیدل. نو د ترکیه د ناست نه هم کامونګ په دې فکر کې یو چې په دغه جریان د لاس ورځو کې یا اله دولس ورځو کې به مونږ د سی یو ملموسه نتیجه ولرو فکر نه کوم.
نو احمد زای صاحب، فکر نه کوي هم دې وضعیت نړیوال اندېښمن کړي او مخکې کرخي مشخصي؟
متاسفانه نړیوال خپل اک واقعا په جدیت سره کار وکي مونږ به تر دغه مرحله نه رسیدلو. په مجموع کې مونږ خو ادعا د دې لرو چې د افغانستان د سولې په اړه هم سیمه ییز هم نړیواله اجماع شتون لري، خو متاسفانه دغه اجماع د هر هیواد لپاره یو بیل تعریف او د بیلو کرخو پر اساس جوړه شوې ده. هر یو هیواد ځانته خپل منافع په کې سنجولي دي او دغه په اساس دغه اجماع یو برخه ګرځېدلې. که چیرته په هغه کرخو ته په اصطلاح زیان ورسیږي یا هغه منافع ته چې دوی په کې لټوي د دغه ناستې په پایله کې کاغه ته مثلا په نحوی هم سونځه ورسیږي، شاید هغه هیواد خپل یو چیلنج شي دغه ناستې لپاره. نو زه فکر کوم د دغه لخوا د دغه حدودو ټاکل یا د سرو او شنو کرخو ټاکل دا ښه خبره ده، ځکه د کچیر ته فشار نوي. متاسفانه زمونږ افغانان یو بد عادت دلته دا دی چې کچیر ته یو بهرنی کاغه په هر کچوي په یو شي کې دخیل وي، نو بیا موږ په نحوی ځان کنټرولو او که تخبلو منځ کې یو نو بیا متاسفانه هیڅ کله موږ یو حل لارې ته نه رسیږو. نړیوال دلته باید مداخله ولري، باید په دغه موضوع کې چون د افغانستان د جنگ آباد مثلا امریکای متحده ایالات په نحوی یو طرف د دغه ترانګل یا مثلث دی، د امریکای د قوا وشتون افغانستان کې مثلا یو طرف لپاره هغه یو ستونزه ده، هغه وایي چې باید بل طرف لپاره دا یو مثبت ټکی دی، هغه وایي چې تاسو به مسؤلیت او شاید افغانستان به ته کورنۍ جګړې ته لاړ شي. نو دوی له خوا دغه کرخو کل زه فکر کوم دا ډیر خدي او دوی به اړ باسي چې دوی یو مشترک نقطې ته ورسوي.
ډیر مننه. په کابل کې د سولې انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زای و چې د نړیوالو لخوا افغان دولت او دغه راست طالبانو ته د نوې طرحې د سپارلو په اړه خبرې کولې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوریدونکو را سره وسی مخکې درته په خبرونه کې نورې پزله پورې کیسې هم لرو، د غراز یو نړیواله موضوع هم لرو چې په برما کې د مظاهرو په ترڅ کې بیا هم لسګونه کسان وژل شوي، خو تر مخ کې پام وکړئ د ورځې اقتصادي پیښو ته.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د پریکړې لمخې دوري لمیاشتې وروسته د وی کلی موټر پر ګرځېدو بندیز ولګید. د ملي امنیت شورا لوري په خبره سوي اعلامیه کې راغلي د پریکړه تیر ورځ د دغه شورا په امنیتي ناسته کې وسوه. اعلامیه زیاتوي د مالیه وزارت لوري د وضع شوي طرز العمل لمخې به دوري د میاشتې تر تیرېدو وروسته د دغو موټرو ګرځېدل قانوني اجازه ونه لري. په دې ناسته کې ټینګار سوی چې نور به افغانستان کې د یو کلی موټرو د هر ډول وارداتو په هکله جدي څارنه کیږي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي چې تیر لمریز کال په ټول افغانستان کې 2.2 میلیونه لیتره شیدې تولید شوي دي. د دغه وزارت وینا اکبر استمینه ازادي راډیو ته وویل افغانستان د شیدو له پلوه په ځان بسیاینې ته نږدې شوی.
په 2019 کال کې افغانستان کې مجموعاً 2.2 میلیون لیتره شیدو تولید شوي دي چې د افغانستان مجموعي اړتیا نږدې 3 میلیون لیتره ده. دا کال په کال زموږ تولیدات زیاتیږي.
د نوموړي په وینا زیاتره شیدې په فاریاب، بغلان، تخار، میدان وردګو، هرات، بلخ، کندهار، کندوز او سمنګان ولایتونو کې تولید شوي. د کرنې وزارت وایي په ټول افغانستان کې 1819 د غواګانو فارمونه شته چې ډیری شیدې له همدې فارمونو ترلاسه کیږي. دا دغه وزارت چارواکي وایي دمګړۍ په ټول افغانستان کې شاوخوا 4 میلیونه غواګانې او نږدې 6 میلیونه راسه وزې او میږې په فارمي او دودیز ډول ساتل کیږي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ یو بیې 1 ډالر واوي افغاني شپېته پله، 1 یورو 2.90 افغانۍ، 1 پاوند 115 افغانۍ شل پله، 1 سعودي ریال 100 افغانۍ شپېته پله، 1 ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پله، 1 هندي روپۍ 1015 شپېته افغانۍ، 1 پاکستاني روپۍ 499 افغانۍ.
اوس هم یو نړیواله موضوع، په میانمار کې پر دیموکراسۍ پلوه مظاهره چانو د وروستیو فشارونو په نتیجه کې د امنیتي ځواکونو له خوا تر اتیا او زیات کسان وژل شوي. د جنوب ختیځ آسیا دغه هیواد له 13 فبروري میاشتې راهیسې د تاوتریخوالي شاهد دی. تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې.
په میانمار یا پخوانی برما کې د مظاهره چانو په وړاندې د ځپونکو اقداماتو په لړ کې د امنیتي ځواکونو له خوا تر اتیا زیات کسان وژل شوي دي. راپورونه وایي په تازه وینه تویدنه کې امنیتي ځواکونو په باګو ښار کې چې یانګون ښار ته څیرمه پروت دی پر مظاهره چانو ډزې کړې دي. په راپورونو کې ویل سوي دغه تازه پیښې تیره جمعه سوي، خو د مرګ ژوبلې ارقام پرون شنبه خپره سول. ویل سوي چې پوځ مړي د لاریو په مرسته انتقالول او ګمان کېږي چې د وژل سوو کسانو شمیر ښایي تر دې زیات وي. له سیاسي بندیانو سره د مرستې انجمن چې یوه محلي څارونکې ډله ده ویلي پر قدرت د پوځ لخوا د ولکې له ټینګولو وروسته امنیتي ځواکونو په ټوله کې لږ تر لږه 101 کسان وژلي دي. مظاهره چند په زیاتو ښارونو او ښارګوټو کې په سوله ییز ډول په مظاهره لاس پوري کوي، خو د امنیتي ځواکونو ځپونکي اقدامات د دې سبب سوي چې ځینې مظاهره چند وسلوال سي. دوی له ښکاري وسلو او په کور کې له جوړو سویو ورشیندونکو بمونو کار اخلي. په عین حال کې دغې وینې تویدنې او بې ثباتۍ په میانمار کې پر نږدې 40 قومي وسلوالو ډلو اغیز کړی دی. دغه ډلې د میانمار پر ځینو سیمو په ځانګړي ډول پر سرحدي سیمو کنټرول لري او له څو لسیزو راهیسې یې په وار وار د پوځ پر خلاف جګړې کړې دي. په تیرو اونیو کې د دغو قومي وسلوالو ډلو څو غړو د میانمار د پوځ او پولیسو پر خلاف خپلې حملې شدیدې کړې دي. تیره میاشت د میانمار په چارو کې د ملګرو ملتونو د سازمان استازي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې میانمار په یوه ناکام دولت د بدلېدو په حال کې دی او په دغه هیواد کې د پوځ لخوا د ځپونکو اقداماتو له زیاتېدو سره جغت د کورنۍ جګړې د پیل احتمال هم تر سترګو کېږي. د فبروري میاشتې پوځي کودتا په میانمار یا پخوانی برما کې د ډیموکراسۍ د یوې لسیزې تجربه ختمه کړه. د میانمار پوځي مشران وایي چې د تیر کال د نومبر میاشتې پارلماني ټاکنې له درغلیو ډکې وې. په هغو ټاکنو کې د پخوانی ملکي رهبرې آنګ سان سوچی په مشرۍ ګوند په زیات توپیر ګټونکی سوی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په کابل کې د لومړي ځل لپاره د ښاروالۍ د یوې ناحیې ریاست یوې ښځې ته وسپارل شو. امینه معیار په کابل کې د 15 ناحیې مرستیاله وه چې اوس کابل ښاروالۍ وایي د مرستیالۍ پر مهال د نوموړې غوره خدمتونو ته په پام سره یې نوموړې د دغې ناحیې رئیس ټاکلې. نور په دې راپور کې چې د میرمن معیار په غږ پیلېږي.
د خلکو سره کار کول ډیره حوصله غواړي او انسان باید هغه ته سلامان دوسی.
د کابل ښار د 15 ناحیې نوې ټاکل شوې رئیسه امینه معیار وای دوه کاله مخکې د آزاد سیالۍ لاره د یاد ناحیې د مرستیالۍ چوکۍ ته لاره پیدا کړه.
وروسته له دوه کالونو کابل ښاروالۍ رهبری آیت البته کابل ښاروال چې د تل اعتماد او باور څخه منندوی یم دا وپاتېل چې د ریاست په چوکۍ یا د ریاست په چوکاټ کې باید خزینه هم کار وکړي. طبعاً دا یو امتیاز یا یو چوکۍ یا مقام نه دی، دا یو ستر مسولیت دی چې د رئیس په غاړه وي، هغه هم د نوې ناحیې په کچه. د الله څخه دا هیله لرم چې ماته د دې توفیق را په برخه کړی چې بیا هم په دې وتوانېږم چې خپلو خلکو ته د خدمت جوګه وګرځم.
اغلی معیار وای دا چې د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د وی ناحیې رئیس خزه ټاکل کیږي، دا په دې معنی ده چې اوس په افغاني ټولنه کې د وی خزه وړتیا، ژمنتیا او کار د دې د پرمختګ لامل ګرځیدل شي. د کابل ښار د 15 ناحیې اوسیدونکو هم د اغلی معیار او د ناحیې د نورو کارکونکو له خو کړنو راضی دي، خو د لا خدمتونو د وړاندې کولو هیله هم کوي. د کابل ښار د 15 ناحیې اوسیدونکو نقیب الله
منګه په ساحه کې د 15 ناحیې د خونه یعنی هر راس خدمتونه شوې دي. اول خدمت خدا د صفای او پاکری پاک لره چې پرختیا چې صفای او پاکری ته ډیره توجه شوې ده. د نیالګو کې نول هم شونان ادامه لري. خوجه بغرا ساحه سره د بی بی سارا د لسې شاته دلته دوه ډیر خکل پارکونه جوړ شوې دي او دغه د سرکو دغه بلان منزلونه چې جوړیږي دغه تملک څه توجه کی چې دغه شګې راوړي را کوڅو کې چې وی لختي بنديږي او کله چې لختي بند شونه متبن او به بنديږي او په چې بند شو په سرک راځي او سرک خرابيږي دغه کوڅې په ډېر زیاتره کوڅو کم د غلط ده
د دغه نهي بل وسیدونکو محمد حسن حسین بیا د نهي له وسیدونکو سره د غلي معیار د ښه چلند او په ختوګه د دوی د سونزو د هواري خبره کوي
چې غلي ماونه سبي او فالو په مسولیت مېرمن ده او د پیژندل سم نه هي وسیدونکو ته نه خو خوشاله دي کارونه د قدر وړ دي او د ماونه سبي دفتر د خدای عام خلکو په مخ خلاص دي او ممکنه پرختیا چې خوشاله وي
د یادونه ده چې دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د خاروالی د ویناهی رئیسه خزه ټاکل کیږي مخکې تر دې د میدان وردګو ولایت خارواله بیا یو خزه ټاکل شوی اغلی ظریفه غفاری هم چې د آزاد سیالۍ لاري د چوکۍ تلار مونډلې تر ډیره پوری د سیمې اوسیدونکو له دند سره مخالفت کو او د کار اجازه نه ورکوله په ورته وخت کې کابل خاروالی هم دا اقدام بی مخینی او د وړتیا لمخې غنی د کابل خاروالی ویاند سمیره رسا
کابل خاروالی په لملی ځل کې په یو نهیت پراس کې یو خزه و تاکل چې دا یو ډیره ښه اقدام او دا د کابل خاروالی یا هم د خاروالیانو په تاریخ کې دا لملی ځل دی چې یو خزه دی او دا هی پرسکی تاکل کیگی او دا هم یو لاسراولنی ده
په افغانستان کې تل د خزو د قونو د فعالینو لخوا دا انتقادونه کیږي چې خزو ته په مشرتابه کې کما ونده ورکول کیږي مخکې تر دې د ولایتونو لپاره د خزینه مرستیالو والیانو وړاندیز هم له انتقادونو سره مل وو او د خزو د قونو یو شمیر فعالینو دا نیوکه درلوده چې ولې ولایتونه خزو ته نه ورکول کیږي چې مرستیالان ورته خزې ټاکي تازه یو ونی مخکی رشیده شهیدی د دایکوندی ولایت لپاره د والی پتوګه وټاکل شو
وړاندې درته په دوه منی مای کې د خځو په اړه نور بستی پروګرام هم لرو او سیاو بل موضوع چې دا هم په میرمنو پورې تړلې په پکتیا کې د خځو فعالان غوښتنه کوي چې په ولسوالیو کې د برېښنایی تذکرو د ویش چارې ورته پایل شي تفصیل په دې راپور کې
لکه مخ راهیسې چې په افغانستان کې د برېښنایي پیژن پاڼو د ویشلو لړۍ پیل شوه د هیواد په بیلابیلو برخو کې خلک په دې پروسه کې د زنستونزو او نیمګړتیاو څخه شکایت کوي تر اوسه په پکتیا کې د خزو او نارینه وو لپاره د برېښنایي پیژن پاڼو د ویشلو یوازې یو مرکز فعال شوی چې د دې سیمې اوسیدونکي د خلکو څومره والی ته په کتو دغه لړۍ کمزوري ګڼي دوی وایي کلیوې خو په ولسوالیو کې د برېښنایي پیژن پاڼو د ویش مرکزونه نشته بل لوري ته په مرکز ګردیز کې هم دغه پروسه لازمه چټکتیا نه لري مدني فعال زرمینه همت آزادۍ راډیو ته وویل
د خطر نشي زمونږ خیاندې ورونه هم د خپل هویت څخه برخمن شي باید خپل تذګيري واخلي او دا پروسه باید ولسوالۍ ته هم د مرکزونه وغځيږي د خطر نشي ترسو زمونږ خیاندې په سہولت کې وي نه تنها د چې پکتیا ولایت او مرکز کې د تذګيري مرکز شتون لري باید نور ولسوالۍ ته هم مرکزونه لاړ شي ترسو زمونږ خیاندې ټول خیاندې مستفید شي او برهنۍ تذګيري واخلي
د پکتیا د اطرافي سیمو نارینه هم په ولسوالیو کې د برېښنایي پیژن پاڼو د مرکزونو د جوړولو غوښتنه کوي د پکتیا د څمکنۍ ولسوالۍ اوسیدونکو امیر اکبر جان وایي
موږ ولسوالۍ ته مرکز نشته شری نه وته او دلته موږ ته ډیر تقریبا د سبیرا سرغلی او زنانار سره دی دلته ته نو دا مشکل موږ ته ډیر زیات دی به دا ولسوالۍ نه یو د تذکرو مرکز وای دا ته چیرې جوړو ورکه ځکه سره وي او تقریبا زیاته
په ټوله کې د تذکرو په اخیستلو کې یوه مهمه ستونزه د تذکرو په ارزښت نه پوهېدل دي د خزو د 65 مشر زرمینه شمسوئل په خاري سیمو کې خزو لپاره د تذکرو په اخیستلو کې ډېر ستونزې نشته خو په ولسوالۍ او لرې پرتو سیمو کې خزو او نارینه د اسانتیا نه لري
د افغانستان مرکزی سایه او چارو پوهان وایي په ولایتونو او ولسوالۍ کې خلکو ته د تابعیت د تذکرې قانوني ګټه نه دي تشریح شوی او خزو هم د نارینه او پښان تذکره یا پیژن پانه ولري او د قانون د امتیازات څخه برخمن شي.
بلوري ته د پکتیا چارواکي په ولسوالۍ کې د برېښنایي پیژنپاڼو د مرکزونو د نشتون ستونزې مني، خو وایي چې په دې اړه یې هڅې پیل کړې تر څو په نږدې راتلونکي کې دا ډول مرکزونه په ولسوالیو کې هم فعال کړي. د پکتیا مرستیال والي عبدالولي صحیح وویل
په پکتیا کې مونږ مخکې یو ګډ مرکز درلود، اوس مو په مرکز ګردیز کې د ښځو لپاره یو ځانګړی مرکز ایجاد کړی او ډیر زر به انشاءالله تاسو د څمکنۍ په ولسوالۍ کې دغه سې د زرمت او د اریوب ځای ولسوالۍ کې مونږ به د دې شهیدانو د مونږ هڅې روانې دي تر څو چې مرکزونه ایجاد کړو.
د چارواکو د معلوماتو له مخې په پکتیا کې د برېښنایي پیژنپاڼو د ویشلو یوازې دوه مرکزونه فعال دي چې یوه مرکز کې خزینه کارکوونکي د ښځو لپاره په دې برخه کې د خدمتونو پر وړاندې کولو بوخت دي.
ازادي رادیو د خپل تلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا iOS سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.